السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو یو شمیر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړله. یو شمیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د ګډې اعلامیې تر څنګ په هغه فهرست کې چې دغو سرچینو د دې غونډې د ګډونوالو په اړه ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا 40 سیاسي شخصیتونو له ډلې د 40 کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي د ګوندې بیل شوې ډلې مشر عطا محمد نور، د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجي محمد محقق، د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمیر نورو سیاسي څیرو نومونه لیدل کېږي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې غونډې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپېژندل شوې ناروغي اخته شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخ خان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغي اخته شوي دي. د ده په وینا تر اوسه پورې د شاوخوا 100 تنو درملنه شوې خو د 40 تنو نور حال نازک دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال محمد حسین باقری د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ایران رسنیو د راپور له مخې باقری د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولی شي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د 2 میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تکاشي اوکادا پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د باختر دولتي خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي اوکادا همداراز وویل په افغانستان کې به د جاپان له لوري نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د همداراز ویل په کابل کې به د جاپان سفارت ژر بیرته پرانستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي چې متحده ایالات به د دوی امنیت د هر ډول ګواښ په وړاندې بیدار پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن د افریقا تاریخي بللیا ویلي چې د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره به کار وکړي تر څو هر څومره ژر چې کېدای شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي یان سلطنبرګ پرون وویل چې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. لومړنی روسي پوځي چې د جنگي جنایت په تور د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې محکمې ته حاضر کړی شو په خپل جرم اعتراف وکړ. دا ټیټ رتبه روسي افسر چې وادم ششی مارین نومیږي د اوکراین د شمال ختیځ په جوفاخی کا کلي کې د یو بایسکل چلوونکي د وژلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا کار یې کړی دی. د اوکراین دولتي څارنوال په محکمه کې وویل چې ششی مارین ته ویل شوی چې دا ملک وګړی وژدي چې په سیمه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه چاته معلومات ورنکړي. ازادي راډیو اوري نن پنځشنبه ده 14 کال د غوی د میاشتې 9 د 2022 میلادي کال د می 19 ده. او وړاندې په خبرونه کې باندې د موضوعاتو تفصیل واوري. د طالبانو حکومت وایي ګاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولی. آیا ستونزه د بانکي سیستم ده چې طالبان پیسې نشي انتقالولی او که نورې ستونزې هم شته؟
د انتقالاتو مشکلات دي، د البته د رسمي د نه پیژندلو له خاطره او یا هم نورې تخنیکی ستونزې.
په دې اړه مو د چارو د وکتونکو نظر اخیسته. د طالبانو حکومت د برېښنا له درکه ویل کېږي د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه باندې 100 میلیون ډالر پوروړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د شمالي ولایتونو له لوري اندېښنه لري. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې سیګار په وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سقوط اساسي عامل له دې هېواد په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د امریکا د پخواني او اوسني ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن پریکړې وې. آیا د دغو ځواکونو د دړې وړې کېدو تر شا نور عوامل هم شته؟
ډېر ضعیف اشخاص هلته وټاکلي وو. همدغو په قمانده باندې پوځ مخکې له 15 اګست نه تسلیمي ورکړه.
په خوست ولایت کې د لشمانیان نږدې 1300 پیښې ثبت شوې دي. دا څه ډول ناروغي ده؟
د لشمانیا ناروغي په جلد باندې د یو ډول خاص او خاکی غوماشو د چلو سره پیدا کیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبان حکومت وايي ګاونډي هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولی. له دې کبله چې د طالبان حکومت په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دی، له افغانستانه بهر ته او له بهر افغانستان ته د ډیرو پیسو په لیږد کې خنډونه شته. افغانستان هر کال له ګاونډیو هیوادونو د سلګونو میلیون ډالرو په لګښت برېښنا واردوي. نور بل اسمت سروانه وورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د ګاونډیو هیوادونو د برېښنا له درکه تر سل میلیون ډالره زیات پوره وړی دی. حاضرده به د افغانستان په سلو کې درې اویا برېښنا وارداتي ده او تر ټولو ډیره له ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان په درې اویا سلنه وارداتي برېښنا کې پنځه اویا سلنه له ازبکستان، دوه ویشت سلنه له ایران، اوولس سلنه له ترکمنستان او څلور سلنه له تاجکستان څخه واردېږي. افغانستان د طالبانو له وخته رسېدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. خو د اوبو او انرژي وزارت ویندوی اختر محمد نصرت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پور د نه ورکولو دلیل د پیسو نشتوالی نه بولي، بلکې بانکي ستونزه د دې سبب بولي چې پر افغانستان د دغو هیوادونو سل میلیون ډالره پور پاتې شي. دی وایي د طالبانو حکومت غواړي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پور ورکړي، خو خنډ د پیسو په انتقال کې دی. افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د کال درې سوه میلیون ډالره د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي. په دې پیسو کې لویه برخه یعنی یو سل اته میلیون ډالره ازبکستان ته ورکوي. خو سره لدی چې افغانستان سلګونه میلیون ډالره ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي، هر څه مو د وروسته وارداتي برېښنا د ورانکارو پیښو له کبله پرچاو کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان پخوانی حکومت طالبان او ځینې ورانکاري د برېښنا د ستنو په ویجاړولو تورنول.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د برېښنا له درکه د منځنۍ آسیا د هیوادونو څخه باندې سل میلیون ډالره پوره وړی دی. عصمت سروان په همدې موضوع د افغانستان د برېښنا شرکت له پخواني ویان وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې او لومړی ځینې پوښتلي چې طالب چارواکي وایي دوی پیسې لري خو د پیسو په انتقال کې ستونزه لري. تاسو چې په برېښنا شرکت کې کار کړی څه فکر کوئ چې واقعا بانکي ستونزه ده او که د طالبانو حکومت مالي ستونزې لري؟
البته دا باید یادونه وکم چې د پخوا څخه کله چې د امارات د راتک څخه مخکې هم د ازبکستان، تاجکستان یا د منځنۍ آسیا څخه چې برېښنا د پیسې پوره وړي وو، د افغانستان برېښنا شرکت البته یو څه حدودا کوای شوی چې وایو د حدودا په میلیونونو ډالرو په لسو میلیون ډالر هغه د نیک مرغه اوس پیسې راټول شوي دي او د برېښنا شرکت دغه پیسې اوس لپاره لري. خو بانکي ستونزې شته، دغه هغه اړخونه دي چې د انتقالاتو مشکلات دي، د البته د رسمي دنه پیژندلو له خاطره او یا هم نورې تخنیکی ستونزې بد حکومتونو په منځ کې چې دي دغه ستونزې شته. خو د نیک مرغه ازبکستان، تاجکستان او ایران او د نور هیوادونو د دغه درک سره پیږي چې برېښنا شرکت پیسې لري، سوزلي ملاقاتونه هم شوي دي، یعنی اطمینان ورته ورکړل شوی چې پیسې شته. خو د پیسو د انتقال لپاره باید لاره چاره ولټول شي ترڅو دغه ستونزه حل شي. دا کار غیر رسمي چینلونه کېږي، دا د خپله شرکت تر سوال لاندې ځي چې ولې د غیر رسمي چینل نه پیسې ځي او که رسمي چینل نه ځي د بانکونو له لارې ځي، دلته بانکونه ستونزه لري. په دې کې سوزلي د یونما څخه هم غوښتنه شوی وه چې باید په دغه ستونزې کې دغه ستونزې په رسیدګۍ کې د برېښنا او د نورو هیوادونو سره دغه رسیدګي وشو، دغه ستونزې حل شي. خو د نیکه مرغه تر هغه اندازې پورې چې زه اوس معلومات لرم، بلې د برېښنا شرکت په اکاونټ کې او په اکاونټونو کې کافي اندازه پیسې لري او کولی شي او برېښنا شرکت توانېدلې چې د خپل پیسې ورکړي.
افغانستان په تیرو کلونو کې ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو په بدل کې په کال کې څومره پیسې ورکولې؟
په تیرو کلونو کې البته د برښنا شرکت د منځنۍ آسیا څخه او د ایران څخه د 200 میلیون ډالر پورې برښنا اخیستل او بیت پلورل. خو د بده مرغه باید وویل چې په هغې وخت کې هم د هغه کړیو او هغه سیاسي سیرو جهادي قمندانانو او هغه اشخاصو چې هیواد ته ژمن نه و چې وروسته هم معلوم شو ډېرې پیسې یې نه ورکولې، او تقریبا کولی شم ووایم چې تر 20 میلیارد افغانۍ پورې د دوی جایدادونه او دغه اشخاص د برښنا شرکت څخه پوړوري وو او تر اوسه پورې هم دوی همداسې پوړوري پاتې دي.
د افغانستان برښنا شرکت پخوانی وایان وحید الله توحیدی و چې د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو ته د برښنا له پلوه د افغانستان د پور په باب نور معلومات را سره شریکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د شمالي ولایتونو له لوري اندېښنه لري. دغه روسي چارواکي دا اندېښنه وروسته له دې څرګنده کړه چې په وروستیو ورځو کې داعش ډلې ویلي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتي دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په بدخشان ولایت کې د عملیاتو راپورونه ورکړل شوي، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری ریدونکو وایي چې د افغانستان له شمالي پولو اندېښنې لري. ده د افغانستان د شمالي سیمو وضعیت پیچلی وبلو، ویلی دی چې وضعیت نه یوازې د روسیې بلکې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه هم زیاته کړې ده. په همدې منځ کې تاجکستان وایي چې پوځ یې په خپل نارامه بدخشان ولایت کې تروریستي ضد عملیات پیل کړي دي، خو دا عملیات په بدخشان ولایت کې له هغو مظاهرو وروسته پیل شوي چې 2 ورځې یې دوام وکړ. مظاهره چیانو ویلی چې والی او خاروال د پولیسو په توقیف کې د یو مدني فعال د وژل کېدو قضیه نه ده تعقیب کړې او له دې کبله د والی او خاروال د استعفا غوښتنه لري. مظاهره چیانو ویلی چې اعتراضونه یې سوله ییز و او دا یې مدني حق دی. د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د ثور د 22مې داعش ډلې ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې یې پر تاجکستان توغندي برید کړی دی او د دې برید ویډیو یې هم خپره کړه. وروسته د تاجکستان حکومت تایید کړه چې پر خاورې یې 2 توغندي لګیدلي، خو ویلي دي چې دا توغندي د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې په لړ کې په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته لګیدلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د وایلډایل په نړیوال مطبوعاتي کلب کې وویل روسیه د ډله ییز امنیت تړون له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره مرسته کوي. د ډله ییز امنیتي تړون هیوادونو مشرانو روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښودله.
په خوست ولایت کې د لشمانیا نږدې 1300 پیښې ثبت شوې دي. لشمانیا څه شی دی؟ ولې لا هم په افغانستان کې دا ناروغي له منځه نه تللې او د مخنیوي لپاره خلک باید څه وکړي؟ اسمت سروان په دې موضوع له ډاکټر فرید احمد سهیل سره مرکه کړې ده. ډاکټر سهیل د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل دی.
د لشمانیا ناروغي په جول باندې د یو ډول خاص او خاکی غوماشو د چیلو سره پیدا کیږي. دغه غوماش معمولا په تودو او مرطوبو سیمو کې پیدا کیږي او چیرته چې ډیرانونه، کثافات او ککړې نالې زیاتې وي دغه غوماش ډیره واده کوي. چیرته چې د خلکو عام په هوای کم وي، نفوس زیات وي، د خلکو غذایی رژیم او د بدن معافیت کمزوری وي او د خلکو اقتصادي وضعیت ناسم وي دغه ناروغي ډیریږي. د خلکو د شپې لخوا د ویده کیدلو عادت هم رول لري، لکه د موږ د افغانستان په ځینو ګرمسیرو منطقو کې د شپې لخوا خلک د کور نه د باندې څملي چې د دغه غوماشو لخوا د چیچلو خطر زیاتوي. په افغانستان کې په مخکې وختو کې پیښې د مرکز کابل، قندهار، هرات، ننګرهار او په دې اخرو کې د خوښ شاو خاصمو کې راپورونه ورکول کیږي، مګر داسې نه ده چې دغه ناروغي له نورې نړۍ نه ورک شوې. همدا اوس هم د نړۍ په کچه تقریبا د ولا کنه تر 1.2 میلیونه پیښې ثبتېږي. په ډیرو افریقایي هیوادونو کې، په جنوبي امریکا او جنوبي اروپا کې اوس هم ډېرې پیښې شته دي.
ډاکټر صاحب، د لشمانیا د مخنیوي او درملنې لپاره زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
د لشمانیا ناروغي د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې کوم واکسین او یا دوا شتون نه لري. د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثر لار د دغه غوماشو د چیچلو نه د ځان ساتل دي. دغه غوماشې معمولا ډېرې وړې دي چې د کوټو د کړکیو له جالیو نه وځي، کوم آواز نه لري، او په جلد باندې په کوم ځای باندې مو چې وچچي معمولا هغه خارښت نه کوي. نو ځکه د دغه غوماشو موجودیت او حتی چیچل یې معمولا د خلکو له پامه غورځي. دوی د ماښام نه وروسته د شپې له خوا نه تر سهاره پورې ډېرې پیدا کیږي. په همدې خاطر ډېره مهمه ده چې د لمر پریوتو نه وروسته خپل بدن تر ډېره حده پټ وساتو، لکه د اوږده لستونو نه کار واخلو، او د جلد هغه حصه چې لوڅې پاتې کیږي د غوماشو د وژونکو سپری او یا کریمونو نه استفاده وکړو.
ډاکټر فرید احمد سهیلو چې د لشمانیا د ناروغۍ په اړه نور معلومات سره شریکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې له دې چې استډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم، دا هم یو د پاکستان د روپۍ د ارزښت د کمېدو موضوع. د بهرنیو اسعارو په تېره بیا د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت یو وار بیا په بې ساري ډول راټیټ شوی دی. نور بل اسمت سارونه واورو.
په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمېدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبري پیل کړې. د پاکستان د مالی وزارت پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې دا خبري به د رواني مې تر 15 پورې دوام ولري. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې پرون د پاکستان د اسعارو د تبادله په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شو. دا دوهمه اونۍ ده چې پاکستاني روپۍ ریکارډ حد ته راټیټی شي. پاکستان هیله لري چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د روپیو د ارزښت د کمېدو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق او د پاکستان د مالیه وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ پلاوي په خبرو کې د انرژۍ په برخه کې د سبسیډي پر پای ته رسیدو هم بحث کیږي. پاکستان د خپل بحراني اقتصاد د شکولو لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د دې ادارې د پور پر شرطونو موافقه ته ورسی شي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د نور پور د ورکولو لپاره له دې هیواد غواړي چې د تیلو او برېښنا بیه لوړه کړي او 1.5 میلیارد روپۍ اضافي مالیه ټوله کړي څو د ترلاسه کړي پور د بیرته ادا کولو جوګه شي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي چې ترڅو د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نه وي ورکړی، د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. ځینې پاکستاني شانونکي د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېده د پاکستاني روپیو د ارزښت کمېدو اصلي دلیل بولي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ریپورت ورکړی چې د افغان پاوز د پاشل کېدو لوی سبب په یو ځای ډول د ټولو امریکایي سرتیرو وستلو. سیګار په خپل درې میاشتنی ریپورت کې د پینټاګان د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي دا دوی سپارښتنه دا و چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2.5 زره امریکایي سرتیري پاتې شي چې دا پلان ونه منل شو. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې د افغان پوځ د سقوط لاملونه په ډاګه کړي دي. سیګار لیکلی په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویل چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پینټاګان د جک پوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایډن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هېواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دا یې پر ځای پرېکړه بللې ده. تازه تیره ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه او نور یې نه شوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي. په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 2023 هوایي بریدونه کړي، خو په 2020 کال کې دا شمېر 1401 تر راښکته شوې چې نږدې نیمایي د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 500 متره لري وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامي واحدونه په نخښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریا له لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی.
سما همکار نوریاس نوری د سیګار دا راپور د نظامي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره د یوې مرکې په ترڅ کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا د سیګار دی رپورټ ته چې د افغان امنیتي ځواکونو د نړیدو پړی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ ایستلو په پریکړه چولی په کوم نظر ګوري؟
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بې اعتباري او ناندرۍ او همداسې د وسوال پوځ په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخبارات لپاره کار کوو او وینش کوی چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری
کړي. اندر څه دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالډ ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزوري شوه، همداسې ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی، دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه، ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شوای د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ورته ټاکلي وو. همدغو په قومنده باندې پوز په مخکې 15 اگست نه تسلیمي ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ د زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولې او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونه سنیولای، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولای کوي، نیولای هم د یو څو ساعتونو لپاره. دا په دې معنی چې افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي وو، خو مشران په ډلو ټپل پورې مربوطو استخباراتو کار کوو او ډېر ضعیفه، حتی نالوستي خلک وزیران کړي.
سیګار په دغه راپور کې د پینټاګون له جګپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی د ارزونو په اساس ویلي چې امریکایي پوځي چارواکو سپارښتنه کړې وه چې باید 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. فکر کوي چې کچېره دا 2500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي وي، د افغانستان وسلوالو ځواکونو روحیه به پیاوړې وي او د وسلوالو ځواکونه به نه دړې وړې کېدل.
یوازې دا نه چې دوی سرتیري پاتې وي، دا چې دوی له حکومت سره د پخواني جمهوري دولت سره همکار وای او دوی سره همکاري کړې وای، دا هم دا ډېر رول درلود. خو موږ ولیدل چې دوی په کابل کې سفارتونه په هوایي ډګر کې امریکایان موجود وو چې طالبانو کابل ونیو. دا په دې معنی چې دوی مخکې له مخکې جوړه سره کړې وه د سیګار یا د نورو ځینو ادارو یا د ټولنو راپورونه. موږ یو خدای د موږ ټول هغه ژوندۍ تاریخ چې هر څه اوس خلکو ته واضح کیږي.
دا نظامی چارو افغان شنونکو احمد خان اندر. کڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله لودین څو رسنیو ته کتنه کوي.
ځینې لویدیځو ورځپاڼو د سیګار پر هغه راپور تبصره کړي چې پرونی 2021 کال کې د افغان ځواکونو د دړې وړې کېدو د لاملونو په اړه خبر کړ. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې لیکلي د سیګار د درسل وخت مخیز راپور موندنې ښیي چې امریکا په خپل شل کلن روزنیز ماموریت کې 90 میلیارد ډالر ولګول، خو داسې پوځ جوړ کړ چې په یوازې ځان کار نشو کولای. ورځپاڼه د سیګار د راپور په حواله لیکي پخوانی افغان ځواکونه د معاشونو، لګښتونو او د تجهیزاتو د ساتنې او څارنې له اړخه پر امریکا متکي وو. مل آنلاین بریتانیایي ورځپاڼه